دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په ختیځ کې د سلفیانو او اهل حدیث یو لړپړی مشر شیخ مولوی سردار ولی د چهارشنبه په ماخام نه وخت په کابل کې وژل شو. باختر د خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت امریکا غږ ته ویل ممکن چې شیخ سردار ولی په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څنګه وژلې. مولوی سردار ولی د طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده سره بیعت کړو او له داعش نه خپل بیزاری اعلان کړو. نوموړي تیر کال په اکتوبر کې په یو غونډه کې چې د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست لخوا جوړه شوې وه د طالبانو د تحریک سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د انتقالي حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د دینی عالمانو شهادت د هغو عناصرو کار دی چې غواړي مسلمانان په خپلو منځونو کې بدګمانه کړي او په فتنو اخته کړي. ذبیح الله مجاهد ویل چې شیخ سردار ولی له اسلامي امارت سره بیعت کړو او مخالفت بغاوت بالو. مجاهد زیاته کړله چې شیخ سردار ولی په خپل کور کې د یو کس لخوا چې د ملمه په جامه کې ورغلو په چاړه د وهلو په وجه وژل شو. د قاتل پسې لټون او تلاش روان دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولادیمیر نوروف تیره ورځ په مسکو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې د طالبانو د انتقالي حکومت یو هیئت به د تاشکند په نړیواله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جولای په 15مه جوړیږي ګډون وکړي. په عین وخت کې د باختر خبری آژانس هم پرون د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د تاشکند په غونډه کې به د افغانستان په باب د نړیوالو ژمنو او د مربوطو اړخونو ترمنځ تړونونو د عملي کولو په باب مذاکرات وشي. د محلي مطبوعاتو د ریپورټونو له مخې د پنجشنبه په ماښام د لوګر په ولایت کې ایوینان بای سره څیرمه د یوې کورنۍ څلور تنه غړي د نامعلومو ټوپکوالاو په ډزو کې وژل شوي دي. په سمدستي توګه معلومه نه شوه چې حمله کوونکو دغه کسان ولې وویشتل. په وژل شوو کسانو کې درې سکه ورونه او د هغوی د تره زوی شامل وو. د طالبانو ضد مقاومت جبهه د متحده ایالاتو د کانګرس د جمهوری غوښتونکو ګوند د یو غړي ادم کینزجر د هغه بیانیه هرکلی کړی دی چې ویلو د بایدن اداره د طالبانو ملاتړ کوي. د دغه جبهه د بهرنۍ اړیکو یوان علي میسام نظری د پنجشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه ولیکل چې دوی د هغه په وینا په افغانستان کې د ازادۍ او بشریت په خاطر جنګیږي خو متاسفانه چې ډېر خلک له درک کول نه عاجز دي. د باختر خبری آژانس د ریپورت لمخه د هلمند په شمول د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کولورا ساري ناروغي خبره شوې ده. د باختر آژانس پرون د پنجشنبه په ورځ د هلمند د ولایت روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې دغه ولایت د باغرام په ولسوالۍ کې شل کسان د کولورا په ناروغي باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي او 50 تنه پرې د ګریشک په ولسوالۍ کې اخته شوي دي. د نړیوال اقتصادي فورم د 2000 میلادي کال په ریپورت کې د نړۍ د 1600 هیوادونو په جمله کې افغانستان د جنسي توبیر په بنا د رامنځته شوي خلا له امله د نړۍ تر ټولو خراب هیواد ګڼل شوی. د دغه انډکس یا شاخص په درجه بندۍ کې بنیادی بعدونه په پام کې نیول شوي دي چې په دې کې په اقتصادي ژوند کې د ټولو وګړو شمولیت د تعلیم فرصت روغتیا د ژوندي پاتې کېدو قابلیت او سیاسي توانمندي شامل دي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې 9 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس سمه نیمایي برخه تشکیلوي د خوراک له بابته د بې امنیتۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په عین وخت کې د نړیوال سره سلیف فدراسیون یا آی سی آر سی تازه ارزیابۍ کې وایي چې په افغانستان کې د 1600 شخړو لامل دغه هیواد اقتصادي بحران ژور شوی. په مختلفو برخو کې د خلکو پر ژوند باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د آی سی آر سی د ریپورت لمخې کله چې د 2020 میلادي کال په اگست کې طالبانو قدرت ونیو نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول. څه باندې 80% مرستې چې د حکومت د چارو د چلولو په غرض له خارج نه برابرې دي په ټپه ودرېدلې. سربیره پر دې د افغانستان بانک تقریبا 9 میلیارده ډالره چې په خارجي بانکونو کې ساتلی وو کنګل شو. د افغانستان بانکي او اقتصادي سکتورونه له یو غټ بحران سره مخامخ شو. زمنګاک د واشنگتن نوري پرون د پنځمبه پورس په بیت المقدس کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن او د اسرائیل د صدر اعظم یار لپټ ترمنز د ملاقات نو وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس نمخ کې د همکارۍ او د پراخولو په غرض یو ګډ مطبوعاتي اعلامیه خپره شو. د ای بی سی نیوز د خبر لمخې توقع ده چې بایدن با له اسرائیل نو وروسته د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته ولاړ شي او د هغه شاهي دولت د ولیعت محمد بن سلمان سره چې د امریکایي استخباراتو په باور مستقیما په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ژورنالیس جمال خاشقجي په قتل کې ککړو ملاقاتو کې جو بایدن اسرائیلی چارواکي وهڅول چې خپل دفاعي صلاحیتونه د سیمې عربي هوادونو سره منسجم کړي ترڅو وکولې شي چې د ایران د مخ پر زیاتیدونکو پوځي طاقت مقابله وکړي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله فارسي ویډا کاسوارا له بیت المقدس نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي نوموړی زیار باسي چې سعودي عربستان او د سیمې نور هیوادونه وهڅوي چې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي امنیتي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي. بایدن اسرائیلو ته د چهارشنبه په ورځ له رسېدو مخکې په خپله وینا کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اټومي وسلو له جوړولو نه د ایران د منع کولو په خاطر د پوځي طاقت نه د یو وروستي اپشن په توګه استفاده کوي. د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډي سین وای چې د خامو تیلو لوړ نرخ د ایران اټومي پروګرام او د منځني ختیځ سیمه ییز ثبات او استحکام هغه مهم مسایل دي چې د سیمې له مشرانو سره د ښاغلي بایدن د مذاکراتو د ایجنډا په سر فهرست کې واقع دي. خبریاله د بشري حقوقو د مدافعینو له قوله وای چې بایدن باید له اسرائیلي مشرانو سره په خپلو مذاکراتو کې څه موده مخکې د الجزیرې د تلویزیون د فلسطین الاصله امریکایي ژورنالیست عقیلی د وژلو مسله هم حتما باید مطرح کړي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې روسي ځواکونو د یوکرین له اشغال شوو ختیځو سیمو نه په لسګونو زره خلک په جبري توګه د اسارت په حالت کې روسیې ته انتقال کړي دي. بلینکن ویل چې د روسیې د چارواکو دا ډول اقدامات د بشري حقوقو د ژنیو له کنوانسیون سره منافی دي. له بلې خوا وروسته له هغه چې شمالي کوریا د یوکرین د ختیځ د سیمې لوهانس او دونیتسک بلتون غوښتونکي روسي پلوه جمهوریتونه په رسمیت وپیژندل یوکرین سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وشکولې. په ایتوپیا کې روان کورنۍ جنگ تیر کال د هغه افریقایي هیواد پایتخت ادیس ابابا ته ونه رسېدو خو د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دي چې ایتوپیایي چارواکو د تیګرای د قبیلې غړي چې په پایتخت ادیس ابابا کې اوسېدل د قبیلوي عناد او عقدې پر اساس نیولې دي. یو شمېر تیګریان چې له قید نه آزاد شي له امریکا اکثریت د مرکو په دوران کې خپلې دردونکې کیسې بیان کړې او د بلومبرګ خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت په حواله رپورت ورکړي چې د 2013 میلادي یعنی 1402 لمریز کال تر پای پورې به د هند نفوس له چین نه زیات شي او د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد به د نړۍ ټول نفوس به د روان میلادي کال د نومبر تر 15 پورې 8 میلیارډ ته ورسیږي او د 1400 لمریز کال تر پای پورې به 8.5 میلیارډ ته لوړ شي. چیرې د جملې نه به سم نمای پاکستان، هند، مصر، فلیپین، تانزانیا، نایجیریا او کانګو کې اوسیږي او د 2000 میلادي کال تر پای پورې به د خزو او نارینه شمیر مساوي. د خبرونو پای
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. ازبکستان د دې میاشتې په وروستیو کې په تاشکند کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې دغه حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي ازبکستان افغانستان سره د سرحد د امنیت، سوداګریزو او سیاسي اړیکو په سر بحث لیواله دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر رپورټ کوي.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست ولادیمیر ناروف په روانه اونۍ کې په مسکو کې یو خبری کانفرانس ویلي چې تاشکند د روانې جولای میاشتې په 15 او 16 د یو نړیوال کانفرانس د جوړېدو بندوبست کړی چې د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان وضعیت په اړه پکې په ځانګړي ډول خبرې وشي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویلي چې تمه لري چې په دغه نړیوال کانفرانس کې د شلو هیوادو استازي به برخه ولري او د طالبانو د حکومت یو پلاوی به هم پکې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت رسیل وین بلال کریمی کابل کې د تلو نیوز تلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ به یو پلاوی په دې کانفرانس کې ګډون وکړي او د خپل حکومت دریځ به د کانفرانس ګډونوالو سره شریک. دا کانفرانس پر افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو په درشل کې جوړي. تر اوسه لا د کانفرانس اجنډا معلومه نه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو واکمنۍ یو کال پوره کېدو ته په کتنې دا کانفرانس خورا مهم ګڼي. د سیاسي چارو یو افغان کار محمد حسن حکیر وی دا کانفرانس د افغانستان لپاره د تاشکند تیرو کانفرانسونو په دوام جوړیږي.
او دا ناسته د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده په دې ناسته کې نړۍ ته داسې مشورې ورکوي کیږي چې څنګه د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې، د تجارت په غوړېدو کې، د امنیت پیاوړتیا کې ونډه واخلي او دا اهداف څنګه ترسره شي. که څه هم ازبکي چارواکي وایي چې دې ناسته ته د افغان حکومت دعوت د افغان حکومت په رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، خو بیا هم په داسې مهمه ناسته کې د افغان حکومت ګډون په داسې وخت کې چې ازبکستان سره د افغانستان سفارتي اړیکې ښې دي، دا د افغان حکومت لپاره ډېر مهمه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو رضا قاسمي وایي چې د تاشکند کانفرانس د جوړېدو هدف د دې سربېره چې د سیمې د هیوادو او روسیې او چین اندېښنې به منعکس کړي، ترڅنګ تاشکند غواړي کابل سره په دوه اړخیزو اړیکو هم تمرکز وکړي. رضا قاسمي وایي چې دوه اړخیزې اړیکې په درې برخو کې د بحث وړ دي، یو د سرحد د امنیت مسله، دوهمه اقتصادي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا مسله، او درېمه مسله د سیاسي اړیکو مسله ده چې د ښاغلي قاسمي په وینا ازبکستان ته ډېر زیات اهمیت لري.
در بعد امنیت مرزی و منطقه‌ای ازبکستان
ښاغلي قاسمي ویل د سرحد او سیمه ییز امنیت په برخه کې ازبکستان ډېر زیات د خپلو سرحدونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. په روسیې او لیکو د افغانستان لړخه د ازبکستان په داخل کې توغندي وویشل شو چې د ازبکستان امنیت لا نور د خطر سره مخ کړ. په ځانګړي ډول چې د ازبکستان اسلامي تحریک د تیرو شل کلو راهیسې په افغانستان کې فعال او وخت طالبانو رسیدلو وروسته د دې ډلې فعالیتونه لا ډېر شوي. همداشان په روسیې ویلو کې په تاجکستان کې د دولت پر خلاف شورشونو هم د ازبکستان اندېښنې زیاتې کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادي هم وایي چې ازبکستان افغانستان سره په خپل سرحد کې امنیتي اندېښنې لري او غواړي چې دغه کانفرانس په ترڅ کې دغو اندېښنو ته د نړیوالو پاملرنه واړي. یو پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې نظر دی چې لکه چې ازبکستان ویلي، دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو کانفرانس نه دی، بلکې د کانفرانس د جوړېدو هدف د افغانستان اوسنی حالت او راتلونکي حالت ارزونه ده.
یعنې بررسي کېږي چې آینده په افغانستان کې څه به وضعیت وي، تروریزم څه وضعیت لري، آینده ګاونډیان د افغانستان سره څه اړیکې ولري، وضعیت موجود څنګه ده، سبا به څنګه سي. یعنې نظریات تبادله کېږي، اما د طالبانو د رسمیت موضوع په جندا کې نشته.
د طالبانو اسلامي امارت چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست له 15 وروسته افغانستان کې وخت رسیدلې، تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د روسیې او چین په ګډون یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې طالبانو خپل ډیپلوماتان ګمارلي او همدغو هیوادونو افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې که افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو استازي راځي او که د طالبانو د حکومت استازي بهر ته ځي، تعامل ورسره په رسمي ډول ترسره کړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال د راپورټ پر اساس افغانستان او پاکستان د جنسیتي ناانډولۍ د نوملړ په سر کې راغلي دي. نړیوال اقتصادي فورم په ټولنه کې په اقتصادي، ښوونیزو، روغتیایي او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپورټ کې ویلي، افغانستان چې نږدې یو کال را پدې خوا طالبان پر واکمن سوي دي، 146 ځای خپل کړی چې پکې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن کښته دی. نور حال په راپورټ کې واوري.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF د 2022 کال په راپور کې ویلي افغانستان چې له تیر یو کال راهیسې پرې طالبان واکمن دي یو څلور شپږ څلوېښتم ځای خپل کړی دی چې په وینا یې د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن ښکته دی. پاکستان په دلس کې په یو څلو پنځه څلوېښتم ځای کې دی او ایران هم په دلس کې په هغو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې یو دی چې د ښځو او نارینهو انډول پکې کمزوری دی. په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادونو د ښځو او نارینه ترمنځ انډول غوره ګڼل شوی دی.
خبره دا ده چې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې په دې برخه کې ډېرې پاتې او ډېرې ناکامۍ لري. په ډېرو مواردو کې خزی د اجتماعي او سیاسي ژوند نه محرومي کړی دي. په ټولنه کې د فعال ګډون نه باندې کړی دي او د هغه په نتیجه کې هغه څه چې پیشبینی کېدل د سترو ناخوالو سره به د افغان ملت او ټولنه مخامخ کېدای یو د مظاهرو څخه ده.
نړیوال اقتصادي فورم په داسې وخت کې د راپور خبر کړی چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنې دوه وروسته پر میرمنو ګنش مر محدودیتونه لګیدلې دي او لشپګم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حق څخه به برخې شوې دي.
طالبان دوی دا باید خپل پوښي ور باندې کړي دوی خزې ته اپورتونټیز ورنه کې یا دوی پرنګي د چین خزې تحصیل کې یا درس وي. افغانستان مخې ته افغانستان د آبادی اټس مخ نشي کتل.
بلخوا د سر صلیب نړیواله کمیټې د افغانستان په بازارونو کې د لومړنۍ توکو د بیو پر لوړیدو اندیښنه څرګند کړي او ویلي چې په دغه هیواد کې د خوراکي موادو، تیلو او نورو اړینو توکو بیې په بیسار ډول پورته ختلي چې زیاتره خلک د اخیستو وس نه لري.
د افغانستان فعلی بد اقتصادي وضعیت دلایل او عوامل مختلف دي. دغه جملې څخه یو دا چې د تخصص او تعهد ترمنځ غنډول چې باید په نظر کې ونیول شي. په نظر کې نیول شوی دی دا په دې معنا چې په دولتي اداراتو کې هغه تخصصي پوستو کې چې باید ډېر مسلکي کسانو ګمارل شي متاسفانه دانه دي ګمارل شوی او دا باید د اقتصادي ستونزو ګرځېدلی. دویم دا چې د افغانستان نیمایي نفوس خزینه طبقه ده او دغه طبقې ته نه د کار حق ورکول شوی او نه تحصیلاتو کې دوی خپل شتون محسوس ویني.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د نږدې 19 میلیون تنو سره مرستې کړې دي.
زمونږ آخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې د WFP تر 19 میلیون زیات کسانو ته د خوراکي توکو او یا هم د نغدو پیسو مرستې رسولې دي. نغدو پیسو او مرستې کله چې مونږ یادوو په دوه ډوله دي. د نغدو پیسو ویش او هم ورسره کوپون وشته چې هغه کوپون له طریقه خلک کولای شي لاړ شي له مغازونه د خپل خوښي توکي راواخلي. نو که ارقام ووایو د 1500 د رقم نه زیات خوراکي توکي توزیع شوي دغه راز په نقدي بڼه یا هم د کوپون په شکل د یو سل نه څلوېښت میلیونه نه زیات ډالر توزیع شوي دي په افغانستان کې چې دغه 19 میلیونه خلک مونږ یادوو.
د ملګرو ملتونو د شمیرون لمخې اوس مهال په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه زیات خلک د خوړو په برخه کې د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري او 15 سلنه خلک د خوراک لپاره پوره خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرسته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسې د نړۍ رپورټونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وخت له رسیدو وروسته منځنی ختیځ ته لومړی سفر له اسرائیل شروع کړی دی. د هغه حکومت اسرائیل هڅوي چې د ایران د مخنیوي لپاره خپل دفاعي ورتیاوي له خپل عربو غونډوي سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله ارچوال پر راپور کې ووري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته خپل سفر د چهارشنبه په ورځ له تل اویب څخه اسرائیل ته د امریکا له کلک ډاټ په ورکولو پیل کړ.
موږ له اسرائیل سره د نړۍ په کچه د تر ټولو پرمختللي دفاعي سیستم په برخه کې د همکاري په ګډون د اسرائیل امنیت ته د متحده ایالاتو په خشمنه تازه کړه.
بایدن ته په اسرائیل کې د ایران دوم او ایران بیم په ګډون د توغندیو هغه دفاعي سیستمونه وښودل شول چې د امریکا متحده ایالاتو په میلیارډونو ډالرو مرسته ورسره کړي. واشنگتن اسرائیل هڅوي چې خپل دفاعي وړتیاوې له خپلو عربو ګاونډیانو سره شریکې کړي چې ایران ته یو قوي پیغام واستوي.
تاسو یو آخري چانس لري چې د 2015 کال اټومي معاملې ته بیرته ولاړ شئ. که داسې ونه کړئ، امریکا به له داسې یو سیمه ییز دفاعي سیستم څخه ملاتړ وکړي چې ستاسو پر ضد جوړ شوی دی.
له اسرائیلی تلویزیون سره په مرکه کې بایدن وویل دی به د ایران پر ضد د قوي استعمال د وروستي انتخاب په توګه وکاروي. منځني ختیځ ته د بایدن د سفر پر مهال اسرائیل هڅه کوي چې له عربي هیوادونو سره د ژور تعامل د تعقیبولو هڅه وکړي.
موږ به د ابراهام له توافقاتو او د النقب له سرمشریزې وروسته د منځني ختیځ له هیوادونو سره د یو نوي امنیتي او اقتصادي جوړښت پر جوړولو بحث وکړو، او موږ به د ایران د اټومي پروګرام د درولو په خاطر د یو قوي نړیوال ائتلاف د جوړولو پر ضرورت هم خبرې وکړو.
د ابراهام توافقات د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي. هغه معاملې ده چې د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې نورمالې کړي. په داسې حال کې چې عربي هیوادونه له اسرائیل سره خپل تعاملات زیاتوي، د اردن د سیند په لویدیځ غاړه او د غزې په تړانګه کې نښتې دوام لري.
د ابراهام په توافقاتو کې د فلسطین موضوع تر ډیره بریده له پامه غورځول شوې ده، او د فلسطینیانو د حاکمیت د حق د سلبولو په بیه اصلي تمرکز د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پر وده شوی دی.
بایدن که څه هم په دې پوهیږي چې د اسرائیل او فلسطین د دوه جلا هیوادونو د جوړېدو نظریه عملی نه ښکاري، بیا به هم بایدن له دغه نظریه د امریکا ملاتړ د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر سره د جمعې په ورځ په کیدونکو لیدنه کې تکرار کړي.
زما په نظر دا د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د مساوي تدبیر، ازادۍ، خیرازۍ او دیموکراسۍ د راتلونکو لپاره تر ټولو غوره لار ده.
بایدن اسرائیل ته د خپل سفر لومړی ورځ د هالوکاست د یادګاری څلی ته په ورتګ او په دوهم نړیوال جنگ کې په میلیونونو وژل شو یهودانو یاد ته د درناوي په کولو سره پای ته ورسوله.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. روسیه او اوکراین د ملګرو ملتونو چارواکو د ترکیه د چارواکو سره په ګډه د اوکراین غلا بازارونو ته د رسولو لپاره خبرې کړي چې په نړۍ کې د غلې د لوړو بیو مشکل حل کړي، خو دغه خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. د استانبول څخه د امریکا ژه خبريالي ډورن جونز رپورټ شالېږي چې پښتو خلاصه بای خلیل خان تاسو وایي.
د چهارشنبه په ورځ د اوکرين او د روسي چارواکو د مارش د میاشتې ورسته د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په استانبول کې د دې خبرو مقصد د اوکرين غلا د نړۍ بازارونو ته رسول دي چې دا وخت خوراکي توکو بي ډېر لوړې شوې دي. د څو ساعتونو د خبرو اترو ورسته د ترکیه دفاع وزارت یو لیک بیان خپور کړي او ویلي دي چې دا خبري ختمي شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو او د ترکیه دفاع وزیر حلوسي اکثر هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخیستې وه. ملګری ملتونه هڅه کوي چې د خوړو یو دالیز جوړ کړي چې شاوخوا هغه 40 میلیونه غله چې د اوکرين په بندرونو کې ساردا راو باسي. اوکرين د بریدونو د مخنیوي په خاطر په خپل بندرونو کې مانونه شخ کړی دي او بلې خوا د روسي جنگي بيړۍ وبیا لاري بندي کړی. ایرون سٹاین چې په فلادلفیا کې د بارنۍ پالیسۍ د څېړنې د انسټیټیوټ سره کار کوي وویل چې په روسي باور او نړیوال بندیزونه د موافقې پر مخ عمده خنډونه دي.
This food corridor would require the Ukrainians to remove mines from seaports. They were put there for a reason, to keep Russians from invading their country.
دا خوراکي توکو د دالیز لپاره ضروری ده چې اوکران خپل بندرونه د ماینونو څخه پاک کړي. دغه ماینونه له دې وجه شخ کړل سي چې په دغه هیواد د روسیې د یرغل مخه ونیول سي. او داسې هیڅ کوم وجه اوس نشته چې بندیزونه د لیرې کړل سي. او دا د روسیې غوښتنه ده. او داسې کار نشي کېدی. انکارا وایي چې دغه هیواد باریز واکونه به د کارګو بیړۍ ساتنه وکړي او د اوکرين د بندرونو څخه به د ماینونو په پاکولو کې به هم برخه واخلي. خو داسې ښکاري چې د اوکرين د اندېښنو له وجې د استنبول خبرې ناکامې شوي. سینیان الجین چې په استنبول کې د اقتصادي او د بارنۍ پالیسۍ د مرکز سره کار کوي وایي که څه هم په ښکاره د چهارشنبه خبرو کوم پرمختګ ونه کړ، خو انکارې په دې خبرو کې د مهم منځګړي په حیث په جنگ کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د دې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. هغه وایي
President Erdogan has been careful to highlight that Turkey wants to maintain relations with both sides. So as a result of this, you know, balanced policy, Turkey is also trying to carve out a space.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ډېر احتیاط څخه کار اخلي او غواړي چې د دواړو خواوو سره اړیکې وساتي. نو د دې بیلانس پالیسۍ په نتیجه کې ترکیه د دې هڅه کوي چې د یو منځګړي او یا د دې خبرو د برابرولو لپاره د خپل ډیپلوماټیک اغیز د لارې ځای پیدا کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په تهران کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. دغه ملاقات چې د راتلونکي سې شنبه په ورځ به وي، د اوکرين جنگ د خوراکي توکو بوران به د ایجنډا برخه وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه تداوم ورکوه. وروسته له هغه چې د روسیې د غازپرام دولتي کمپنۍ په روان اونۍ کې پر جرمني باندې د غازو کلیدي پایپ قطع کړ او د اروپا ځینې برخې د ډېرې ګرمۍ له امله په خولو کې ډوبې دي، په راتلونکي ساړه ژمي کې اروپا ته د روسیې د طبیعي غاز د بندېدو له ویرې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اروپایان کوشش کوي چې د انرژۍ استعمال کم کړي او هم د اکمالاتو لپاره یې متبادلې لارې ولټوي. له پاریس څخه به د خبریالي لیزا براین در الیژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
په رسمي توګه د روسیې د غازپرام د شرکت په نورد سټریم پایپ لاین باندې د کار پیل کېدل له مخکې نه متوقع و او احتمال هم نه لري چې د ډېر وخت پورې به دوام وکړي. خو د جرمني حکومتي ماموران په دې اړه یو احتمال هم نه ردی او وایي ممکن چې هر څه پېښ شي. په داسې حال کې چې په یوکران کې د جنگ په وجه په روسیې باندې د یو لړ سختو بندیزونو د لګولو له امله مسکو له مخکې د تیرو څو میاشتو په موده کې نږدې 1200 اروپایي هیوادونو ته د طبي غاز لیږل کم کړل او اروپایي اتحاد د روسیې نه د ډبرو سکرو په واردولو بندیز ولګو او هم د روان میلادي کال تر پایه پورې لاغه هیواد نه په قراره د خامو تیرو د واردولو د کمولو اعلان کړی دی. خو بیا هم د طبي غاز په باب د روسیې په خلاف عین شان اقدامات ستونزمن بریښي. د روسیې غاز د اروپایي اتحاد د ټول مصرف 44% کې تشکیلوي او د جرمني او اتریش په شان ځینې هیوادونه خلا لدین هم زیات د روسیې په غاز متکی دي. د فرانسې صدر اعظم الیزابت بولنی په پاریس کې په دې اړه خبرې اعلان کړل.
څه کی څه پاس او پورت د اروپا لا ګیر ان اوکرين
د روسیې زل د غاز قطع کول باید له فوسیلی سونګ موادو نه د ځان خلاصول چټک کړي. همدا شاندا چې د فرانسې حکومت په پام کې لري چې د ای ډی ایف شرکت ملي کې یو وجه دا ده چې د انرژي د بحران اندېښنې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې اوسې د حلونو د موندلو لپاره سیالي پیل شوې، په پاریس کې د انرژي نړیوالې ادارې د اروپایي اتحاد لپاره د روسیې په غاز باندې د اعتقاد کمولو او د اقلیم د مخنیوي په خاطر د افرازاتو د کمولو لپاره یو لس نقطیز پلان جاری کړی دی. د دغه ادارې کارپوه برنت وانر په دې اړه ویل
موږ په پراخه توګه د یو لړ داسې ټکنالوژیګانو رایجول ته اړتیا لرو چې افرازات کم وي.
نوموړی وایي چې د انرژۍ د نورو منابعو په جمله کې باید اټومي برېښنا او د انرژۍ ځینې نورې سرچینې هم شاملې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنور دنکو زمر دخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زمر خبرونه اوري.